احمد شبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان د خلیج العربي هیوادو څارو.
څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کې.
د لوید آسټن د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. د کابل په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوي فعال شوې.
دغه دستګاه په نصبولو سره تر ډېره حده پورې مشکل حل شو.
په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت لپاره
د الکترونیکي تذکره یا د کمپیوټري تذکره غواړي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې شزي
دغه تکسیر
نه ده کندهار د کابل تیرو
خارجداري کې.
دا به هم
واوري. Five wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan big up تلور ورونو کې 5 وکټ واخیستې. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح.
نړیوال بانک وی له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. یوې ساعته د افغان پناه غوښتونکو د لویدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته زیات شو. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبي اسیا د څنګ مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا امنیه قمانداني په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قمانداني ویان محمد لال امیری نن رسنوی ته ویلي په دغو عملیاتو کې 15 شپېته وسلول وژل شوي دي.
پنځه شپېته تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. همدارنګه 45 تنه نور مرګونې زخمیان دي. همدارنګه اوس هم عملیات جریان لري او د پکتیا په ټولو سیمو کې به موږ د وسلوال مخالفینو جاړې وروکو او داسې هر ځای کې چې دوی فعالیت یې هغه به صفر ته رسوه.
د امنیه قمانداني ویان زیاتوي چې په زرمت کې د پیل شویو عملیاتو هدف د دې ولسوالۍ تصفیه ده. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د غور د والی وین زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل 14 وسلوال طالبان هغه وخت وژل سول او 11 نور ټپیان سول چې د تولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې تیر شپه جګړه پیل کړه. د والی وین وایي د فیروسکو په شمال کې پر یوه پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلوال او درې سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي یوې ساعته د یو ډله افغان پناه غوښتونکو د لویدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو اژانس راپور ورکړی دغه پناه غوښتونکي د غبرګولي د 18 پر ماښام وروسته له هغې ساعته ولوېدل چې امنیتي ځواکونو ورته د درېدو امر وکړ. بلخوا ایلنا خبري اژانس وایي دغه غیر قانوني افغان کډوال د تعقیب پر مهال په تیاره کې د تېښتې له کبله ساعته لوېدلی دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیا د افغان پناه غوښتونکو پر موټر د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د ایران سرحدي ځواکونو د تیر لمریز کال د غویي یا ثور پر 12مه 40 افغان پناه غوښتونکي تر وهلو ډبولو وروسته مجبور کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې ډلې 12 تنه مړه او 18 تنه نور تر اوسه تری تم دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 40 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیما ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړی دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنگلاديش سره مساوي شوې وه. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته رسیدلی دی. دغه بس نن سهار د یو صوفي له زیارت څخه زیارت کوونکي د سند ایالت د دو ښار ته لېږدول چې په خوزدار کې چپه سو او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. تر دې مخکې د وژل سو شمېر د 300 او 900 ترمنځ شول سوی و. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللي کامرای شایي په 2 میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په ژنیو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغو اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسوویچ چې د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران رسنم رسندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آسټن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آسټن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستانه د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آسټن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدار څرګندونې کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کېدی شي د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستانه په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر د هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورنډ هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنګي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستانۍ د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤلانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤلانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي، داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالي ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خوا د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکټورونه بولي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن په وینا واوریدل چې د افغانستان څارنه به د خلیج له عربي هیوادو کوي. امریکا په قطر کې لویه پوځي اډه لري، په کویت کې هم اډه لري او په بحرین کې هم. له دې لري واټنه چې ترمنځ ایران هم دی امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. له کابله جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. له تاسو به واورو چې سلامت، آیا له خلیجه د افغانستان امنیت څارل کېدای شي؟
زما په عقیده باندې اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بې پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډېر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري. مګر یو مشکل دلته اساسي مشکل دا دی چې د افغانستان سره که په هماهنګۍ باندې کامل ان هماهنګۍ باندې دا کار وشي د په ګټه دی، او کدا داسې وشي چې هغه اهداف چې د امریکا متحده ایالاتو بر په کار دي هغه د تهدید لاندې ونیول شي او د افغانستان لپاره چې کوم اهداف په کار دي هغوی ته توجه ونشي، بیا دا ګټه نه لري. ځکه چې زموږ لپاره به یو هدف مضر وي، خبر نه وي، د امریکایانو لپاره به بل هدف وي. په دې صورت کې یو ګډوډي رامنځته کیږي، ملکی تلفات رامنځته کیږي او خلک پکې عادي خلک وژل کیږي. نو هدف دا دی که کاملا سل په سلو کې په افغانستان کې یو محلي قومنده ولري د همغږۍ لپاره، بیا یې تر یو حده پرې دا مشکل حلېږي او که نوي مشکلات به ډېر زیات ایجاد شي.
جنرال صاحب، وزیري چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات له لرې واټنه کړي دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغو عملیاتو نور نه خبروي. نو ستاسو په باور که چیرته دوی په خپل سر عملیات وکړي او له افغانستان سره همغږي نه وي، ستونزمن به وي؟
ما هو مخکې تاسو ته دا خبره وکړله که چیرې په کاملا همغږي اجرا شي دا عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلولی شي، مګر که چیرې همغږي موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې د دوی لپاره په کار وي د القاعدې په نامه باندې یا د داعش په نامه باندې، بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. دا کاملا په دې کې ملکي تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي، دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري. ما مخکې ټینګار وکړ تر څو چې ګډه محلي قومنده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي، او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضروري دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضروري دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکړي، پاملرنه ورته ونکړي، بیا دا ګټه نه لري.
جنرال صاحب، دلته بیا دا اندېښنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي، شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنۍ چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کادري سیستم په خپله باندې یو مهمه خبره ده. دې لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري. دا کاملا دلته ښکاره دي، ټول خلک په پوهیږي. په دا کشفي ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محلي قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محلي قومنده کې موجود وي. نو که چیرې دومره اعتماد هم بیا نه وي، بیا نو مسله دا ده چې هر څوک په خپل سر باندې کار کوي، بیا دا ګټه نه کوي، دا نو بیا دلته به نه اداره وي او نه به کومه ګډ هدف وي، یار څوک به راځي او هدف به ولي او خلک به وژني او بېرته به ځي، دا ګټه نه لري. بیا
او یو بله موضوع، که چېرته تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیج تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خنډ نشي پیدا کېدای؟
نو تاسو وګورئ په دې اخیرو کې آوازه وه چې دوی په پاکستان کې پوځي اډې جوړي او د هغې ځای نه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچېرې کوم اهداف چې موږ ورکو موږ سره شریکي، په هغه صورت کې موږ اجازه ورکو که نه اجازه نه ورکو. چې دا د آوازو په اندازه کې وه او که رښتیا وو هر څومره، خو مسله دا ده چې دوی کولی شي، یعنی اوسنی تخنیک داسې دی د دې وړتیا لري چې وکولی شي دوی د هر خوانه دلته راشي اهداف له منځه ویسي، یا مثلا د ازبکستان یا د قرغیزستان یا د نورو لارو یا د پاکستان له لارې. خو دا ګټه نه تاوان ډېر دی، په دې کې ملکي تلفات رامنځته کېږي، عام خلک وژل کېږي، د افغانستان د خلکو نفرت راپورته کېږي. په دې کې دا ګټه د دې په ځای باندې دوی کولی شي چې زموږ وایي پاوز او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپي چینلونه تقویه کړي، خی تقویه کړي، توجه ورته وکړي. د دې په ځای باندې دا کار ډېره ګټه لري، او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج دندو ته بمبارد وکړي.
جنرال صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال کړي دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا دا دستګاوی د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بلخو د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به یې چټک او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې په کووېډ 19 ناروغۍ 1024 تنه په افغانستان کې اخته شوي چې 2 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامه روغتیا وزارت د دې ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوی د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووېډ 19 ناروغۍ د اخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلی او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی، دغه دستګاوی نصب شوی چې په دغه دستګاو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید د زغاو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د زغاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر دوه شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید د زغا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او بعد دریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي تیر تونو کې د کورونا له شکمنو 2978 د یو زر سلیر وشتنو معاینه مثبت ختلې. په همدې موده کې بیا پر کووېډ 19 ناروغۍ 23 تنه اخته شوي مړ شوي، خو 314 نور بیا رغېدلې دي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د کورونا او بال پیل تر اوسه په دې هیواد کې 88,000 تنه پر کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېر یې 3,409 مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
د کندهار اوسیدونکو او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راسلس موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې په هرو لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینري یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1999 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل سوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاالله وایي د کانټینري موټرو د سب پروسا پر الکترونیکی تذکیرو تر سره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. دا تاولا په وینا دغه موټر تر سب تا رجستر ورسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات. یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره اغی او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیولی او نه پر چا خرڅولی شي. در ګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجی تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وخت له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشې سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوښانو د عام ولس غوښتنه دا و چې دا هم پروسه د درو میاشتې باید یو کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لای درېمه دا خبر و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه. تلرمه دا و چې باید پر دا کمپیوټر د سکرین څوک چندان نه لري نو موږ په عمومي د سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښت کړل. بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل. ولایتي شورا رئیس هغه سي جمهور اتلي بیا هغه ته پیشنهاد کړ. هغه ته ښه شول نو در اوسه کم جواب نه دی راغلی. موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کم جواب نه دی ویلی. نو موږ هغه ته ماتلی پروسه ولاړه ده. څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 چانه پر مراجعه کړی ده او 100 نفر امنیتی کارتونه اخیستی دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیت کمانډانۍ د ښاروالۍ د مستوفیت ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لاس کې ان شاء الله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي د دې په پروسه کې سمونیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 15 لوبغاړي سوسولې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو په خپل سرمشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین د سترې مرستې د اعلانولو په تکل کې دي، یعنی دغه وستر سنتي وادونه به شای نن دغه اعلان وکړي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او شمیر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کرونا ویروس پیښې کمې شوې دي، د نړۍ ګڼ شمیر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کرونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوز کرونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کرونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختمه شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوزه فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ 2 نوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمیر نورو هیوادونو کې د کرونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په 90 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کرونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یو ورځ کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر تر 6000 لوړ دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوړل وبغړې شو. لومړی ځل و چې راشد خان په تجارتي شلو ورل وبو کې 5 وکټ ترلاسه کړې. صفی الله ستنگزی په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ژغ پیل شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانې لوبه کې سیال لوبغاړي آؤٹ کړل. 5 وکټې لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبو کې په تیره بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan de Lahore Qalandars lpara lobigi de Peshawar Zalmi pawrandi da wartya o khuda aw de lobi de ghora lobhari jaiza e wagatala haga shal mandi warkri aw 15 lobhari waswazawl Lahore Qalandars yosulo aw ya mandi kadiwi aw pawrandi Peshawar team pe yosulo shpito mandu isar shu che pakid Rashid Khan 15 wicketo muhim role ada kard. Rashid Khan tardi makhi de Pakistan Super League pa awalani lobaki wad mashpa Islam آباد یونایټډ ټیم په وړاندې هم د لوبي غوړه لوبغاړي جایزه اخیستې و. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په 4 اورونو کې 1 وکټ اخیستې و او یوازې 9 منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په 5 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. په راشد خان سربېره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیگ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روان دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنۍ سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې دا څرګندونه کړې دي. د پکتیا امنیه قمندانۍ اداره کوي چې په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 شپېته وسلوار وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په غور کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو او دریو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. ایرانی رسنۍ وی یوې څاته د یو ډله افغان پناهغښتونکو د لویدو په پیښه کې دوه تنه مړه او وشتنه نور ټپیان شوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې دغه غیر قانوني کډوال د تعقیب پر مهال په تیاره کې د تیښتې له کبله څاته ولیدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې مسابقه وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمېر درویشتو ته زیات شوی دی. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو دا خبرې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او ځینو نورو اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا ستاسو راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، ترین کوټ ته ورسو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر شزی وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې وي، درغاونې کارونه هم پکې کم دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تپری لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتيري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزی نسی کولای چې په دغه ورځو کې هم تپری وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ شزی دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تپری وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې شزی پرته له بیرې د تپری لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تپری سره مخالفت کوي، ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړي پارک نسته.
دا زه تفصیل نه ده کندهار ولایت، کندهار د کابل داسې نه دي ډېرې خوارې وزارې دي. نور که مېلې نه لري که داسې نه ځي او داسې پارکونه لري، ګوره بس عینو مینې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نشته. اوس لکه داسې ځایونه یې نه دي جوړ کړي، پارکونه یې نه دي جوړ کړي بېرته. د دې سمې نه غوښتنه چې دا ښځه تم یو لار ورپیدا.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره شوزو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې د شوزو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خو وایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د شوزو لپاره ځانګړي مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ تور کی ټول په پاغه ځکه سودا به کیږي یوازې بخوندي ورځالت دا غځي تخبیسونه کی دا هو چې دار او پاغه ټول سه کی هیڅ نارینه به هلته کار نه کوي او تر لوی اختر پر به تاسو د دې د افتتاح شیدان وسیږي خو ما هله مداده چې هغه خوندي چې هغه غواړي هلته دکان خلاص کی شپږ میاشتې لپاره په وړیا ډول باندې ورتور کوو هغه راځي هغه خپل سپتنام رجستر وکي
په اورزګان ولایت کې د شوزو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د شوزو لپاره شایي د خوب لیدل وي ځکه په دغه ولایت کې شزی د بیلابیلو حقوقو څخه بې برخې دي او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د شوزو لپاره یې ترسره کوي چې نه یوازې به د شوزو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي بلکې د شوزو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری شزی د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریښي دي ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي خوشته داسې کسان هم چې پر دې وبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم مرکه کړې خو په سر کې راځي چې ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم رحمت الله یم د ما بسو نه خبر کوم دا ولی دولت هم لرنه نه کې دا ما بسو کوم ټول کورونا نه ولی دي چې کینه نه سي بنديان دي خو اگر نه ساتل علاج کی منه نه دا خو نه شرکې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ از سید دلسو زکن دهار رحمان و صلی اللہ علیہ وسلم سب تو ما دل در کو نہ مرض دیا سید دی یہ خلی سو دی جب خبر دی دی ود نہ خلاص کرو ملا خیال ہے گئے سو یا سن سای سو وہ تو سے سو ما دل تو لا خیال ہے بس ما سو دی ولا خیال ہے دی سے سال تو ما تو داخل دی جو سن سو کی داخل کرے کلینک یہ کہ السلام علیکم
سلام کرو ټول هیوادوال ورونه تزما سلامونه دې قبول مقبول وګرځي فاست کال چې دا دې کورونا رااله پر اوس کالم دا سفر غلېو چې دلته ولس ډیر په عذاب او ډیر په تکلیف او نو بیا دا درغلې دا هر څړی کولای چې خپل ځان خوندي وساتي یعنی دا کم خلک چې ته غږیږي یا خبرې کوي دا به دې دې تکي چې دې تکي نه کوي نو بیا دا یې په رقم د غوښتنې سره مخامخ شي او بل خبر می دا چې پروش کال په دغه کورونا په شکو کې دلته ودا ولسته یو څه یې مې وراواله کې دا د دوبي کاتونو ودا څنګه کار ودی هغه ودا چې خلک ته نه رسیدلې چې هغه د سار او ماښام نه لري یعنی زه قسم نه کوم چې ما دې په الله قسم چې دا ته یې خړي درې کار کار ایستل په دې درو کار ټول کې نو چلته څه په دوبي خو زه شکر دې کوم یو شی لرم زه رات می نه وې ته پیدا کړی نه می درو سره وړې دا نه می چاته مراجعه کړه ودا قدر کې چې دغه سړی د یو دکان لري درې کاټه راځله درې کاټه ته د یو دکان کې چې درې د یو دکان د درلوده په دغه کې لام درې کاټه ګوډی راځله ده دا فارو غریب او لس اکتې خوړې د خلک دنیا غاټي کم یو څو پیسې ولري هغه ځکه ورکلای شي فارو غریب پاتې وسلام
زبل الله تعالی دې کني ولیدا السلام علیکم بس زابل من علی کنی وند محمد لاس یلار نیما دکتر بس محسن نیما نو پر زابل کی کرونا دی خلقات و تری رو ده مو دغه من ما اف نظر کی ستامه له خواته کم خبر نظر دی نو کرونا اندازه ولا زیات و تری ده می خیر مواد من په شپ خانه خلاص دی دی شاگردان محسنین یعنی ودی چې داسې رسنۍ ته خبر نظر کی نو تاسو هم هنه ده چې
زابل ولایت خمی اړیکه درسته نیولې ده. نوم یې زیتو خان ده، نایب اکا زوی یم. بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو. نو زابل حکامیه ته ورغلو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلینو هم کرا په کښې دي او مکتب شاگردان هم دي، ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو، ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ده اوس هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسېږي.
السلام علیکم. زما پیغام دا ده چې دغه کرونا خو له اختر نه مخکې افغانستان ته راغلې وه. دا غم ټول په اختر کښې جوړ شو. اوس په هر کور کښې دوه درې مریضان دي، بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه. په دې کښې سیاتعامه، حکومت، طالبان، دا ټول ګرم دي. خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله د دې وبا نه چپ سوی و. خو دا افغانان چې دي له هېڅ شي نه ډارېږي، خو چې بیا چپه کې بیا وی وی نارې وی، بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخته چې د قبر خولې ته سیخ کړي بیا توبه باسي، څو توبه نه باسي افغانان. دغه دما نظر و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته کرکټ سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله مشال د کابل د پوهنتون یو محصل. حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د شپاړس پرتو پوهنتونونه به د دوه څو لپاره کرنټین شي. نو زموږ د لېر ولایت د خپلو د روزګان ولایت چار شنو ولسوالۍ اوسېدونکی تقریبا د دوه شپو لار ده، کرایم ډېر لګېږي. نو زه نه شم کولی چې دغه څوارلس شپو کښې لاړم، دوې شپې یو طرف، دوې شپې د بل طرف، څلور شپې پر لارې کښې تېرېږي او لس شپې کور کښې دي. هلته مشکلات دي، جنګونه دي. نو دلته موږ تا شخصي وطاق نیولې، مصرف شخصي دی. نو زه غواړم د حکومت څخه، د وزارت نظامیې څخه، د خپل شخص د وزیر صاحب څخه، زه غواړم د ملګرو صاحب وروسته که لږ تور نه راټیټ فکر ګراوې راټیټ کړو، زموږ پوهنتون بېرته شروع کړي، ځکه زموږ مصر کرنمې باندې پاتې شوي دي. هغه درسونه چې دی څوارلس ورځې یا شل ورځې یا خو تر کرنټین وي، ټوله درسونه مو دماغ څخه وځي. نو زه غواړم د حکومت د خپل صحت ته وزیر څخه چې زموږ بېرته کرنټین لغوه کړي، د څوارلس ورځې وروسته چې کرونا لږ ګراوې راټیټ کړو، هغه هر څه ته تعبیر چې دوی موږ ته وایي هغه به موږ په نظر کښې ونیسو. مسکونه دي او فاصله ده، هغه موږ په نظر کښې نیسو. زموږ پوهنتون دي بېرته شروع کړي. نو هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو ثبات تر ورسېږي. السلام علیکم.
د هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له تله نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. میرویس اخلاقي یم، د هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. په هلمند کښې که څه هم مکتبونه رخصت شي تر ډېر حده پورې دوو هفتو لپاره، نو باید چې کرونا موږ تر ډېر حده پورې جدي ونیسو، ځکه چې د کرونا مثبت پېښې واقعنا هم ډېرې دي. نو زموږ یوازنۍ پوښتنه دا هم ده چې دوی وایي چې کرونا جدي ونیسي تر ډېر حده پورې ماک، او خو هغه کوم شیان چې د سمانې د خوا ورکول شوي دي هغه باید چې په نظر کښې ونیسي. او خصوصا موږ خصوصا یو د اطرافو د خلکو څه پیغام لرو، خصوصا چې اوس دا تعلیزونه په نسیکي رسېدلي دي، دوی باید دلته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې ماسک وتړي. خصوصا د دغو څه هم کرونا ډېره کېږي، باید چې موږ هغو خلکو ته لا هم عامه پوهاوی ورکړو چې نه پوهېږي واقعنا هم د کرونا په وایرس. لا اوس هم دوی نه پوهېږي کرونا جدي نه نیسي. نو هیله من یم کرونا تر جدي ونیسي، خصوصا کرونا باید چې هغه کوم کرنټین چې دی هغه باید چې ټول افغانان راسي. یوازې دا نه چې خصوصا مخکې به موږ دشي ویل چې دا کوپار نه شي، یعنې افغانان نه نیسي. نو تر ډېر حده پورې افغانان هم نیولې دي، دوی باید خپل ځانونه کرنټین کړي که ټوخی یا تبه ولري باید چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. وسلام په احترام میرویس اخلاقي هلمن ولایت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې راډیو ټول اوریدونکو خبرونه سلامونه وړاندې کوم. چې د جوړ او روغ بیاس له پیغام شر له کابل ته په لسنه کې محصل نرسو د دوی د خیر کار محصل تر روزګان ولایت چشنو له سوالي شوم کوم. نو چې کوم سلام مو کې چې دوی او چې په کرنټین سي نو موږ حکومت پرې کنه بیا هم مجبور چې موږ په دې خاطر چې کورونا خپل به رسېږي حکومت هم نه هله د ټول ځایو باندې پر وندو حکومت دې رسېږي باندې باندې ولګي او چې کورونا ورځ ورځ ډېریږي او حکومت دا هله لري چې دا د سره سره د کرنټین ورسته کله چې کورونا نه راخلتله ډیر کله شو تر دې باندې مستبر ته پونتند درازی خلاص کې مشغول درو ته ادامه ورکو حکومت څنګه هله کو د ستایم د وزارت څخه مشغول ټول بر سره سره د ورسته کله کې ورسته باندې شروع کړو ځکه چې موږ ته سره سره لپاره کور ته مثلا تنظیم ته مشه شو تاک نیولې د مصرفو دا ټول مسئولو په پلان کې نشته. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د کورونا د وضعیت په اړه مو راته پریښي وو. موږ په همدې تړاو د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ویان میرویس علیزي سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د کورونا د کنټرول او مخنیوي هڅې څه ډول روانې دي.
د عامه روغتیا وزارت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ټول هغه لازم تدابیر لا د مخه نیولي وو، پلان مو ترتیب کړی وو، د پلان مطابق موږ مخ پر وړاندې روان یو. هم د نوي مراکز د ایجاد په برخه کې د پی سي آر ټیسټونو ترسره کول په 24 ولایتو کې، د ظرفیت لوړونې په برخه کې، د واکسینو د تطبیق په برخه کې، او د آی سي یو ګانو د سټانډرډ کولو په برخه کې دغه لازم تدابیر و چې لا د مخه نیول شوي وو. خو تاسو معلومه شته چې په دې شپو ورځو کې موږ د ډېرو پېښو شاهدان یو او هڅه مو دا ده چې موږ د ډېرو جدي ستونزو سره مخ نه شو.
علیزی صاحب، د روغتونونو وضعیت څنګه دی؟ څومره بسترونه له ناروغانو ډک دي دا مهال او څومره بسترونه دا مهال خالي دي چې که چیرته وضعیت نور هم کړکېچن کیږي ناروغان ترې استفاده کولای شي؟
هم په مرکز ولایتو کې د زموږ پرسنل په څلور ساعته توګه ناروغان لپاره خدمات ارزه کوي، خو متاسفانه په مرکز کې او ځینو نور ولایتو کې د ناروغانو لوړ په روغتي مراکزو باندې ډیر دی. نو له همدې امله په زموږ د بیډ اوکوپنسی ریټ چې دی، یعنی میزان اشغال د بستر چې دی، په سلو کې 81% دی. یعنی 81% زموږ بیډونه یا بسترې د ناروغانو څخه ډک دي. خو بیا هم د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر د ناروغانو درملنې لپاره نیولي دي او هڅه او کوشش مو دا ده چې ډېرې ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شو.
او دا روان بندیزونه څومره ګټور تمام شوي دي او تاسو یې د څارنې څه میکانیزم لرئ؟
د بندیزونو یا محدودیتونو وضع کول یو مهم اصل دی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره. تاسو ته معلومه شته چې په شپاړس ولایتو کې د شپږو نه تر 2 میلیونه پورې محصلین او متعلمین نو کې د کرونا ناروغۍ چانس کم شو. نو بنان په بیلابیلو برخو کې کوم محدودیتونه چې وضع کیږي هغه سپذیره نقطې په نښه کیږي او بیا دغه محدودیتونه وضع کیږي.
ځینې خلک لیزای صاحب دا وایي چې وبا هیڅ شی نشته، هسې تبلیغات دي چې دولت شروع کړي. څه وایي دې کسانو ته؟
حقیقت زموږ اکثریت وګړي د کرونا ناروغۍ ته ډېر په جدي سترګه نه ګوري او همدا لامل شوی دی چې د مثبتو پېښو زیاتوالی په ټولنه کې رامنځته شي. په داسې حال کې که چیرته هیوادوال د کرونا ناروغۍ جدي ونیسي، یعنی ټول هغه لازم تدابیر چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه یې په خپل ژوند کې عملي کړي، موږ او تاسو به د دې په شاهدان اوسېږو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به پېښې ډېرې راکمې شي. نو بنان هیوادوال دې ته باید جدي پاملرنه وکړي چې تر څو روغتیایي سکتور د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شي. او په داسې حال کې چې
پر روزمره توګه سره زموږ ډېرې هوادوال په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي.
دا په دې هم دلالت کوي چې ممکن عامه پوهاوی کم وي. علیزی صاحب، عامه پوهاوی په کومه کچه دی د مهال؟
هوادوال باید د کورونا ناروغۍ ته په جدي نظر سره وګوري. ځینې هوادوال چې دا هسې اوازې ګڼي، لطفا د مهرباني وکړي یو ورځ د لرې نه د هغه روغتیایي مراکز چې د کورونا ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي هغې دروازې ته څیرمه یو خوا ته دې ودرېږي او ودې ګوري چې څومره زموږ هیوادوال روغتیایي مراکز ته د دغه ناروغۍ له امله مراجعه کوي او په ډېر وخي موالاتو کې، او متاسفانه څومره هیوادوال زموږ دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته په کتو سره باید هیوادوال دا درک کړي چې دا یو جدي او ساري ناروغي ده، او دې ته باید په عادي نظر سره ونه کتل شي. که چیرته هیوادوال همکاري ونه کړي نو متاسفانه د مثبتو پیښو زیاتوالی به په ټولنه کې رامنځته شي. اما پوهاوی یو مهم اصل دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره، خصوصا د کرونا ناروغیو د مخنیوي لپاره، چې خوشبختانه د درېیم نهاد لخوا نه چې کومه سروې شوې وه په هغې کې ښودل شوې ده چې د 99% د افغانستان وګړي په دې باندې پوهیږي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کومې لارې چارې اړینې دي چې هغې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونې په دې برخه کې به په بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زاد زمان خبرې کوم د کارت نه ونه سر په ملې نه مونږ سره دو ورې وادي اوسې دلته مونږ پراته یو مجر پڅو روپۍ به تذکره راسته ټولې کړې تاسو سره به مونږ مرسته وکړو. هغه مرسته وسو نه سو وسو هغه پڅو روپۍ لاړې. و سلام په احترام.
موږ زوج دغه مې دنو د خوایي مې دنو ماشومه د زیدلې دي تاسو سره باندې وکړو. موږ ماشومه د اخلاص کې د مخ دارم زاله لکی او بل څه کې دا نور مې دنو چې د غور کړی دي ماشومه وکړه او موږ تیمې راکړي پوځ موږ چې ماشومه د زوړې دي سنگیرین څو کې نه راولېږي علاج مو نه کوي. تاسو ورته مهرباني دې موږ مې دنو هغه وکړو یو خدای مې دې.
سلام احترامات ازادي راډیو کارکونکو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته ټول ته سلام احترامات وړاندې کوم. زه غلام نبی د لشورګات څخه د مرکز څخه خبره کوم. تاسو یو ورو کانال وو چې ازادي راډیو پورې کارکونکو پورې دغه زموږ علاقې ډېر سخت وي او چې هغه د بازار په دوکانو کې د خلکو کورونه او کړي او دا کشنیانه کوم چې هغه د مدارس لایقت لري هغه په بازار کې کاغذونه او پلاستیکونه ټولوي او چیرې دا وسه وړي شوتي هغه راټولوي. نو دغه همکار حکومت خو دا وحا هېڅ پر دنیا نشته نه رحم شفقت وسیله لاغو او دا هغو خلکو په کورو کې ټوله هغو خپل سنګر جوړ کړی دي د هغه ځای څخه خپل تکان کوي. دغه جنګ د دروازې په خولي کې ولاړ دی. خلق داسې بې حاله دي چې څلور سره په کلابندې باندې و موسف شي دغه داسې زور علاق باندې هېڅ دغه د هغه قدرتمن چارواکي دغه غورو دغه نشته چې یو څوک پیدا شي او پوښتنه او معلومات یې وکړي چې دا جنګ شپه او ورځ روان دی. ارامي او خرالي نه ده په پسې راغلې په دغه کې هېڅ ناګومانه ځان اچولې په دې دنیا باندې خبر نه دي چې څه حال دی او دغه د څه سخت حالات چې هغه خلک د اته کورلودي چې په دې کې ولا د ازای څه پد کوي لیکن هغه تاسو د خدای دې څه سره مخامخ نه وي چې د خلکو هم چې د دولت د ټول خلک ته ځب دې نه هم ساجي دې څه د راځي د لایق یو کومه کوم کاری د ازخ سره ځای ورساو.
السلام علیکم، زه درې د کندهار ولایت نه خبرې کوم. اسکر ماش وکړه د پولیس ماش وکړه سم چې کله به موږ ارمان په پرځې ماشوم په تاریخ اول تاریخ کې شي نن دا د دوه میاشتو ول سم تاریخ دی او د ماش درک نه ته یو ماشوم د سبب د میاشتو پاتې دی باندې. سلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام همدلته پای ته ورسیده. د خبرونې په پای کې غواړم له خپل تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه وکم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی
پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبت چیر ترسی
کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
زندو زما
سپل ز ته هر ستم سپل ز دې ژوندون سپل ز ته هر ستم سپل سمات سر زرا و دنیا ته چې ترسي
ستړی زړه آواز دنیا ته چیر ترسی
پلی کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی
پرلی کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی
دګل خستہ